خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستان او یوار بیا سلامونه او رزمو په خیر اوسه. په دې خبرونه کې اوري چې نن اسلام آباد د افغانستان د اصول پټړاو د څلور خزي غونډې کوربه دی. پتر هر سمخ کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. اسلام آباد نن د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کور بدی. چین د وسلوالو پر ضد مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې ژمنه وکړه او سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی خونړي بریدونه په کلکه وغندل. دا هم بشپړ خبرونه. اسلام آباد نن چهارشنبه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15مې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عمر زاخیلوال کوي. ښاغلی زاخیلوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو په ډیر وضاحت د جنگ لاره غوره کړې او په سلنی پوځي عملیات پیل کړي دي. نو په اسلام آباد کې به بحث تر ډیره پر نورو اقداماتو تمرکز وکړي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ دا څلور اړخیزه غونډه په نوبتي ډول په کابل او اسلام آباد کې کیږي. افغان حکومت ویلي پاکستان په مخکینی غونډه کې خپل داشمنه چې د طالبانو استازي به د مارچ په میاشت کې مذاکرو ته حاضر کړي نه ده عملي کړې. د چین حکومت د افغانستان لمنیتی ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ پرون سه شنبه په پیکینګ کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور چین
ژمنه کړې چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي. ښاغلی فیصل په دې اړه د چین د حکومت څه ونه ویل چې چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه دی. د فنلند حکومت افغانانو، عراقیانو او د سومالی خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل. فنلندي چارواکو پرون سه شنبه وویل چې تیر کال 15200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د جرمني خبري اژانس په حواله د فنلند حکومت ویلي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هرې سیمې ته ستنېدلی شي. د افغانستان، سومالیا او عراق لږ تر لږه 2500 کډوالو تیر کال په فنلند کې پناه غوښتي، چې د 2014 میلادي کال په پرتلا د کډوالو په شمیر کې 9 برابر زیاتوالی ښیي. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د هرات په اوبې ولسوالۍ کې 4 پولیس ووژل شول. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان شیرقالی کوزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو پرون سه شنبه پر دې پولیسو حمله کړې وه. د الکوزي په وینا تر پیښې وروسته نور پولیس سیمې ته واستول شول او 2 تنه حمله کوونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې. په بغداد کې د شیعهګانو په سیمو کې پرون سه شنبه په پرله پسې چاودنو کې 6 تنه ووژل شول او تر 100 زیات زخمیان شول. دا څرګندېږي چې دا چاودنې په عراق کې د رقیبو شیعه ډلو د یووالي د ازمویلو لپاره شوې دي. تر ټولو خونړۍ چاودنه د بغداد په الشویب سیمه کې په یو مارکیټ کې وشوه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د الشویب د پولیسو د مشر د توقیف امر کړی دی. د ایران پارلمان یو طرحه تصویب کړه چې له متحده ایالاتو به په وروستیو شپږو لسیزو کې د ایران په وړاندې د خصمانه کړنلارو له امله رسیدلی زیان جبران کړي. دا طرحه د حسن روحانی له حکومته غواړي چې له امریکا تاوان واخلي. د طرحې متن پرون سه شنبه د ایران په پارلمان کې چې 290 څوکۍ لري په 104 مثبتو رایو تایید شوه، خو په قانون د بدلیدو لپاره باید شورای نگهبان له لوري تایید شي. فارس خبری از جانس په حواله د پارلمان وکیلانو د رایګری پر مهال مرګ پر امریکا شوارونه ورکول. د امریکا سترې محکمې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران باید خپل $2 میلیارډ کنګل شوې پانګه هغو کورنیو ته ورکړي چې عزیزانې په 1931 میلادي کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډه په بمی چاودنه او نورو تروریستو حملو کې وژل شوي چې پړی پر ایران اچول شوې ده. تهران له دې حملو سره خپل ارتباط رد کړی دی. ایراني چارواکو د امریکا د سترې محکمې دا حکم غندلی او ویلي دي چې پر ضد به قانوني اقدام وکړي. ریپورټونه وایي چې یو آذربایجاني عسکر او یو ارمنی بیلتون غوښتونکی پرون سه شنبه په ناګورو نو قرهباغ کې ووژل شو. په دې سیمه کې شپږونی وړاندې په نښتو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرژوب لواوخته، خو پرونۍ جګړه په وروستیو څو ورځو کې تر ټولو شدیده بلل شوې ده. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو تر دې یوه ورځ وړاندې موافقه وکړه چې په ناګورنو قرهباغ کې د اوربند درناوی وکړي او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې به جاري وساتي. په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالې مذاکرې له کومې پایلې پرته پای ته ورسېدې. دا مذاکرې پرون سه شنبه په ویانا کې وشوې. د روسیې، امریکا، اروپایي اتحادې او یو شمېر عربي هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماتانو شمنه وکړه چې د بشار الاسد د رژیم او د وسلوالو اپوزیسیون ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅې به جاري وساتي. دا دې خبرو مشري د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف کوله. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا څرګنده کړه چې د سوریې په اړه د خبرو په بل دور کې به ځنډ نه کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې ادارې پټونو مطالب لرو. اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو اترو په تړاو د 15مې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي پکې برخه لري. په دې اړه په ریپورت سربېره به دا واورئ چې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغان ځواکونو سره د مرستې مسله څېړل کېږي. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ یعنی سبا جوړیږي. دا بم باورې چې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته به هغه کسان ونیول شي چې د مظاهرې پر مهال یې له خبریالانو سره زور سیاتی کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. په دې موضوع د کډوالو د چارو د وزارت د مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل سره مرکه لري. که وخت ځین نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ د ریپورټونو په برخه کې به واورئ چې په سوریه کې د سولې د پروسې د پایل په اړه نړیوالې مذاکرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکو پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15مې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي ګډون کوي. جزئیات د فرشتې جلالزی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره له چین غوښتنه کړې چې په سیمه کې له خپل نفوذه کار واخلي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې عملی اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې شاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرایه رئیس د صدر ارخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان د سولې لپاره کړې دي مننه وکړه. اما زیات یې کړ چې په دغه صدر ارخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغه عمل نه دي شوی او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلې نموده تر لاسه کړې. بینان غوښتنه وکړه چې چین دی په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې دغه ګروپ ژمنې عملي شي. پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دائمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټول ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د څلور اړخیز ګروپ کار مهم وبلل او یادونه یې وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل په اړه د پنځمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عمر زاخیلوال د افغان لوري استازیتوب کوي. د دې لړۍ په مخکنۍ غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې وه چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم داراست تعهد کړی و چې په خپل خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان دوا خان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دې ژمنو ته پام نه دی کړی او دوی یې ناهیلي کړی دي.
د نشتای کمیسیون چار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات زور صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وستوالو طالبان ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا با دوام مرکبی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې مسله څېړل کیږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به سبا پر دې بحث وکړي چې تر 2000 کال پورې له افغان ځواکونو سره څنګه په میلیارډونو ډالر مرسته وکړي. له بروکسل څخه د احمد شیبر رپورټ اورو.
افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې دی. دا غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې د پنځنبه په ورځ رسمن پیل شي او د جمعې په ورځ پای ته رسیږي. د ناتو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ به د افغانستان په اړه پر دریو ځانګړو موضوعاتو خبرې وشي. د چارواکي څرګنده کړه د غوښتل ملاتړ ماموریت تر 2014 کال وروسته مالی ملاتړ او له افغانستان سره د اوږدمهالي سیاسي او عملی همکاري په اړه به بحث وشي. د ناتو د غوښتل ملاتړ ماموریت د 2015 کال په پسرلی کې په افغانستان کې پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره ورکول او د هغوی همکاري ده. په افغانستان کې د ناتو او د هغوی د نړیوالو ملاتړو هیوادونو د پوځیانو شمیر د غوښتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 2013 ته رسیږي چې د دغو 9 هیوادو په ډله کې تر ټولو د امریکا د پوځیانو شمیر زیات دی چې 6945 ته رسیږي او تر ټولو لږ شمیر د لوکزامبورګ دی چې په افغانستان کې یوازې یو عسکر لري. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د 2000 کال تر پای پورې د مرستې موضوع څېړل کیږي. د ناتو په دې غونډه کې د ناتو د غوښتل ملاتړ د ماموریت د بهرنیو چارو وزیران، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن برخه اخلي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناتو په سرمشیزه کې ناتو او نړیوال ټولنې ژمنه کړې وه چې څه باندې 5 میلیارد ډالر به هر کال له افغان ځواکونو سره مرسته کوي چې په دې پیسو کې د نږدې 500 میلیونه ډالرو د ورکړې ژمنه د افغانستان حکومت کړې وه. له افغان ځواکونو سره د مرستو ډیره برخه امریکا ورکوي او واشنگتن ژمنه کړې ده چې هر کال به 3.5 میلیارد ډالر پر افغان ځواکونو لګوي. د بروکسل تر دې غونډې نږدې 2 میاشتې وروسته د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناتو د مشرانو غونډه ده. تمه ده چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د ناتو اصلي هدف په افغانستان کې د عمومي امنیت په ټینګېدو کې مرسته کول دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دا هیواد د ترورستانو په خوندي پناه ځای بدل نشي.
د افغانستان د اجرایی ریاست دویم رسیال وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پرمختګ په برخه کې نامني یو لوی ستونزه ده. محمد محقق پرون د مخابراتو د نړیوال ورځ په مناسبت غونډه کې ویل په هیواد کې امنیتي ګواښونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا په وړاندې خنډونه دي. د بلې خوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال بریالي حسام د غونډې ته ویل چې په تیرې ولسیزه کې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم دغه وزارت د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. ناجیه صافی په ریپورت لري.
د اجرایی ریاست دویم مرستیال ډاډ ورکوي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وړاندې د امنیتي ګواښونو موضوع به د دې هیواد امنیت شورا کې مطرح کړي. محمد محقق د سه‌شنبې په ورځ د مخابراتو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یوه عمده ستونزه نامنۍ او امنیتي ګواښونه دي. ښاغلی محقق وویل که چیرې امنیتي ګواښونه کم شي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې به پنګونې ډېرې شي.
من برابرۍ وزارت مخابرات اطمینان
زده مخابرات او وزارت رهبری ته ډاډ ورکوم چې دغه غواخونو د لمنځوړلو لپاره به دا موضوع امنیت شورا کې مطرح او تعقیب وکړو تر څو له دغه غواخونو مخنیوي وشي او په دې برخه کې پنګونه ډېرې شي.
موري همدارنګه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه هم وغوښتل تر څو د مکالماتو د بیې راټیټېدو، ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو د کیفیت ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 25 میلیونه کسان له ټلیفوني خدمتونو او 2 میلیونه نور له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. خو دغه وزارت وایي چې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه تر ډیره په ناامن ولایتونو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دغه وزارت د مسؤلانو په وینا ډیری وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د نښتو پر مهال د مخابراتي شبکو انټنونه هم تخریب شوي دي. په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال بریالي حسام ویل چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو سره سره بیا هم په تیره یوه لسیزه کې دغه وزارت ښې لاسته راوړنې درلودې.
وزارت مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د طرحو او پالیسۍ او مقرراتو او د خصوصي پانګونو څخه د ملاتړ له لارې توانېدلی چې دا سکتور د پراختیا لور ته یوسي او ټکنالوژۍ ته د لاسرسي زمینی زیاتې او د برخې ته په بیساري ډول پراختیا ورکړي.
دغه وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال و دولتي او خصوصي مخابراتي شبکې په افغانستان کې فعالیت کوي چې خلکو ته انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه رسوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د موبایل ټلیفون د ګټه اخیستونکو د شمیر د زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا ته په پام اړتیا ده تر څو د هیواد مخابراتي سیستم لا ډېر پیاوړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وی په افغانستان کې د بیزې شو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تایید او نه هم ردوي. ملګری ملتونه وایي د 2014 کال په لومړۍ څلور میاشتو کې 1,30,000 افغانان د نامنوي لقبله لخپل کورونو کډه شوې دي. د کډوالو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رلی سره په مرکه کې دا ومنل چې په وروستیو جګړو کې د کورنیو بې ځای شو کسانو شمیر زیات شوی. له نوموړي سره د ازادي رلی خبریال قسیم سولمل د مرکې په سر کې دا پوښتل شي آیا د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي ارقام واقعیت لري او که څنګه؟
ګوره رښتیا هم چې د جګړې او نامنۍ په ډېرېدو سره د بیزای شو شمیره هم ډیریږي او د تیرو کلونو په نسبت باندې د بیزای شو شمیره ډیره شوې په افغانستان کې. دغه امر هم چې خپاره شوی موږ نه تاییدولی شو او نه ردولی شو
کېدای شي.
ګوره زموږ ارقام دا دي چې یوازې په 2015 کال کې 15,000 کسان له خپل اصلي سیمو څخه د جګړو نامنه او طبيعي په خول عمل بي ځای شوې دي. یعنی د تیر کال په پرتله سوچند ډیرواله خي په 2014 کال کې 1,10,000 کسان له خپل اصلي سیمو څخه بي ځای شوې.
دغه کسان تر ډیره پر کومو سیمو کې دي؟ یعنی د افغانستان په شمال ختیز کې دغه ولایت ډیر اغیزمن دي که جنوبي ولایتونو کې لکه هلمند روزګانم چې ویل کېږي په دې ځای کې جګړه زیات دي او لا هم دوام لري؟
ټول دوی اکثره د ناامن ولایتونو څخه بي ځای شوي. مثلا لکه څنګه چې تاسو ویلې هلمند یو شمېر نور ناامن ولایتونه لکه کندوز، بغلان چې په دې وروستیو کې دغه ولایتونه نام نه شوي. د دې ترڅنګ ننګرهار کې هم زموږ ګڼ شمېر هیوادوال خپل اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي. نو په مجموع کې دغه ولایتونه چې ما تاسو ته یاد کړل دغه ولایتونو څخه دوی بې ځایه شوي.
او د دغه کسانو سره د سش کال په جریان کې د مرستو کم پروګرام هم په نظر کې دی یا مرستي ور رسول سوی دی؟
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د بیزای شو ته د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یوازې د همغږي دند لري. دغه بیزای شوی کورنۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کارکونکو لخوا هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې سروي کیږي. له سروي وروسته موږ مستحق کسان د مرستو په موخه نړیوالو مرستندویه ادارو ته معرفي کوو. له ګڼو خلکو سره مرستې شوي، له زرګونو کسانو سره په ننګرهار کې، په بغلان، په کندوز، په هلمند کې زمونږ سروي هم جریان لري. له سروي سره سم مرستې هم د مؤسسو لخوا نه په دې باندې ویشل کیږي، خوراکي مواد، غیر خوراکي مواد. همدارنګه هغه کسان چې له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي، دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي، او یا هم که چیرې دوی نه غواړي له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي، هلته ناامني وي، نو وزارت پر داسې یو پلان باندې کار کوي چې په دوهمو سیمو کې دوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي.
د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه واوریده. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې د ورستۍ مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته به هغه کسان ونیول شي چې له خبریالانو سره یې تاوتریخواله کړی. د دې وزارت مرستیال ویان پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په دې اړه جدي هڅې پیل شوې دي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلان ډاډ ورکوي چې په کابل کې د وروستۍ مظاهرې پر مهال له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملین به ډېر ژر ونیول شي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین د مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ د هغو دوستانو د همکارۍ غوښتنه کړې کوم چې د دوشنبه ورځ د مظاهرې رهبري کوله، تر څو د هغه کسانو د پیژندلو لپاره له موږ سره همکاري وکړي چې تېره ورځ یو شمېر خبریالانو سره تاوتریخوالی کړی.
د ازادي رادیو د ویډیو ژورنالیست په ګډون یو شمېر خبریالان او اکاسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مظاهره په سیمه کې د مظاهره کوونکو لخوا وهل شول او د زنیو تخنیکی وسایل هم مات شول. اوس مهال د مظاهره کوونکو لخوا د خبریالانو وهل او ټکول، د ډیرو خبریالانو تون اکسل عملونه هم راپارولې. دوه تنو افغان خبریالانو فرید الله او احمد جاوید ارزومن ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت نو وغوښتل چې دا موضوع جدي ونیسي او عاملینو ته سخت سزا ورکړي.
زی په کلک ټکو باندې دا غند مجبدي کې داسې کړی وی چې بل را ژورنالستانو باندې دوی ته توهین وکړو، دوی کامرې مات شوې، دوی وو وهل. ژورنالیستي کیا ګناه وینو؟ دوی موږ ته وایي چې ژورنالیستي ګناه ده. ژورنالستان سره ورسلې دین وای داسې وکړنی ونی شي، دا ډېر یو بد عمل و. یعنی خبریالانو سره داسې وحشیانه عمل هیڅ تحمل وړ نه دی. مهمه هیله د حکومت او د چارواکو نه دا دی چې دا کسان د شناسۍ وکړي، د قانون منګول ته وسپارل شي.
په همدې حال کې نه یې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره وایي چې د دوشنبه په ورځ د رسنیو له اتو کارکونکو ناوړه فزیکی چلند شوی او دوی غندي. له بلې خوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبریالانو وهل او ټکول د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د رسنیو د کارکونکو په وړاندې متشدد حرکتونه هغه څه ول چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت اندېښنې راوپارول. موږ د ټولو هیوادوالو څخه هیله لرو چې د رسنیو د کارکونکو خیال وساتي. دا هغه خلک دي چې د دوی د غږ پرسولو او د اطلاعات پرسولو کې د دوی سره همکاري کوي.
نوموړي همدارنګ وویل له خبریالانو سره تاوتریخوالی د رسنیو په روحي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ او بیان ازادۍ باندې منفي اغېزې کوي. ښاغلي حکیمی وویل د دې تر څنګ د رسنیو یو شمېر کارکونکو هم ګواښ کړی کچېرې له خبریالانو سره بیا ځلي داسې چلند وشي نو دوی حاضر نه دي چې دا ډول پروګرامونو ته پوښښ ورکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوې.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
د فراه ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې د شاتو مچیو ساتلو په فراه ولایت کې مثبته نتیجه ورکړي. د دې ریاست چارواکي وایي چې مخکې په ازمایشي ډول په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم جوړ کړی، خو اوس په دې فارمونو ته پراختیا ورکړي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
د فراه ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړې ده. دغه ولایت آب و هوا د شات د فارمونو د جوړولو لپاره ډیره مساعده ده. د فراه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست رئیس انجینر عبدالمنان متین وایي تیر کال کابو سل کندو د شات د مچیو فراه ته راوړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د فراه ولایت د کرهنې د رئیس په خبره هڅه کوي تر څو په دغه ولایت کې د شات د مچیو نور فارمونه هم جوړ کړي تر څو له یوې خوا بڼوالو او بزګرو ته کار پیدا شي او له بلې خوا دغه صنعت په فراه ولایت کې نور هم وعده وکړي.
د پرچمن په ولسوالۍ کې کار کړی دی تقریبا 350 صندوق هلته موږ ودي یقینو ته ویشلي دي او هلته هم نتایج ډېر مثبت دي ځکه چې هلته کاملا اثر 100% طبیعي دي. په کل کې که موږ یو تحلیل ولرو د فراه په ولایت کې یعنی واقعا نتیجه ډېره مثبته ده او کار به پر دې باندې جریان لري چې انشاءالله او مسوایدا صنعت هم د فراه په ولایت کې گسترش ورکړو ترویج یې کړو او په دې خاطر چې زموږ نورو د یقینو فارمدارانو مالدارانو هم وسوی د دې صنعت څخه استفاده.
لبل خوا کسان چې په فراه ولایت کې د شاتو مچیو په لومړنۍ فارم کې په دنده بوخت دي هم له خپل کار راضي بریښي او وایي چې د شاتو مچیو په دغه ولایت کې سمه نتیجه ورکړې ده. سردار محمد سارایی په فراه ولایت کې د شاتو مچیو د فارم مسؤول وایي چې کابو سل کندو د شاتو مچیو لري او دار کندو څخه په کال کې تر 50 کیلو زیات شات راټولوي. دغه په خبره په فراه ولایت کې ځکه د شاتو مچیو فارم سمه نتیجه ورکوي چې ژمی ډیر لنډ دی او د شاتو مچۍ کولی شي ډیر فعالیت وکړي او زیات شات یا اصل را ټول کړي.
تا 50 کیلو هم در صورتی که انتقال زیر به محیط جای از جایی که گلگرده باشه میتونه تولید کنه سالانه تا 50
که داغ شاد دمو چوی در ساتن زاید پام وچه نکواله چه پا کال که کابو 50 تا 55 کیلوگرام شاد تولید کرده. در فراه جمع دیر لند ده نوزه که در شاد دمو چوی دل تیز کلام در فعالیت سخن نپاتی ری یا باز یاغ وقت دوی فعالیت نشی کواله چه در درجه تر مصبت و اتو درجه رکشتشن دوی فعالیت تناصر کمیږي. په فراه ولایت کې تر اوسه یوازې په پرچمن ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ روزنه کېدله. خو اوس چارواکي وایي چې دغه صنعت ته به پراختیا ورکړي او د شاتو مچۍ زیات فارمونه به جوړ کړي تر څو له یوې خوا بڼوالو ته ښه ګټه په لاس ورشي او له بلې خوا د رانی بې کیفیته اصولو یا شاتو واردولو مخه هم ونیول شي.
په سوریه کې د سولې د پروسې د پایل راځي په نړیوالې مذاکرې د پایل په اړه نړیوالې مذاکرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. دا خبرې اترې په ویانا کې روانې وي او هدف یې په سوریه کې د سولې د خبرو د بیا پایل لپاره د یوې ناټې ټاکل و. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو سرکی لاوروف او جان کیری په ویانا کې د پرونیو خبرو مشرکوله. جان کیری تر خبرو وروسته څرګنده کړ چې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره ځانګړې نیټه ونه ټاکل سوه، خو کیری ټینګار وکړ چې ګډون کوونکو موافقه کړې چې د سوریې په بحران کې ښکیل لوري به د هر هغه اقدام له عواقبو سره مخامخ شي چې اجنډا یې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره له هڅو سره مطابقت نه لري.
All of the parties, most importantly, Russia, Iran, that have been supportive of Assad.
They way tolo arkhuno che da bashar la sad da rejim la tar kawi pa zangri dawl Russia aw Iran aw da simi hugu hiwaduno che mukhalifat war sara lari pa wa asasi tiki mafika waka aw haga da che Syria mutahid hiwadi la har dawl firqai tashaddud pratakh pal ratlunki da wa intiqali hukumat pamrasta waka smujlo para aw asli masala da che da tol imkanat bil akhira da wa mafiqi pamrasta haqiqat badal ko. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي سټیفن د میستورا وویل چې د مذاکرو د بل دور پایل ډیر نشي ځنډیدلی. په ویانا کې نړیوالو مذاکره کوونکو د هغه نازک قربان د ټینګولو پر لارو چارو هم خبري وکړي چې د فبروري په میاشت کې اعلان شوی و خو د جګړې په شدید موج مات شو. د ویانا تر خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
مې پچوستوولی شو ناش امریکانسکي کالېګي
موږ احساس کړ چې زموږ امریکایي همکاران هم په ډېر دقت د ټولو موافقو د عملي کولو په ارزښت پوهېدلي دي. په دې کې د حکومت له استازو سره په مذاکرو کې د اپوزیسیون د ټولو استازو ګډون هم شاملېږي. د رپورټونو پر اساس په ویانا کې له پرونیو مذاکرو څرګندېږي چې د بحران هلته د داسې سیاسي جوړجاړي امکان نازک دی چې پر اساس یې قدرت انتقالي حکومت ته وسپارل سي او دا هیواد د انتخاباتو په لور وخوځوي. امریکایي چارواکي وایي چې جان کیری د سیاسي موافقې د یوې برخې په توګه له قدرت د بشار الاسد پر لری کېدو ټینګار کوي. جان کیری هم دا راز د اگست لومړۍ نیټه په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده، خو بشار الاسد چې د ایران او روسیې پوځي ملاتړ ورسره دی له قدرت د لری کېدو نقشه نه ده څرګنده کړي. د جانکیری و همکار ویلی چې امریکا له روسیه سره د خبرو لاري هڅه کوي چې په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره غوره شرایط رامنځته شي. خو د چارواکي ویلی چې په دغه تصویر کې د اسد رژیم نه دی شامل او غالبا دا مسأله د سیاسي انتقال یو اساسي برخه هم ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اتنیمو بجو ته رسیدونکو و سم پم وکړی یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له محمد حدیث پردیس نه اورو.
اسلام آباد نن د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو کوربه دی. د چین حکومت د افغانستان لمنیتی ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د غژمنه د چین ولسمشر شي جنګ پینګ په پیکینګ کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کړې ده. د فنلند حکومت افغانانو، عراقیانو او د سومالی خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې څلور پولیس ووژل شول. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی خونړي بریدونه په کلکه وغندل. په بغداد کې د شیعهګانو په سیمو کې پرون سه شنبه په پرله پسې چاودنو کې 60 تنه ووژل شول او تر 100 زیات زخمیان شول. د ایران پارلمان یو طرحه تصویب کړه چې له متحد ویالتونو په وروستۍ شپږو لسیزو کې د ایران په وړاندې د خصمانه کړنلارو له امله رسېدلی زیان جبران کړي. په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالې مذاکرې له کومې پایلې پرته پای ته ورسېدې. او ریپورټونه وایي چې یو آذربایجاني عسکر او یو ارمنی بیلتون غوښتونکی پرون سه شنبه په ناګورنو قراباخ کې ووژل شول.
دوستانو وسم مخکې لدی چې د انصاف په لټه ازادي او اوریدونکو پروګرامونه درته وړاندې شي، د خبرونه ورسته خبری مطلب راخلو. فنلند د کډوالو د منلو د شرایطو په سختولو سره پرون وویل د افغانستان، عراق او سومالیا کډوال خپل هیوادونو سره ستنیدل شي. هلسنګي وایي چې د دې درې وړو هیوادونو پراخې سیمې اوس د کډوال لپاره امن دي. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ دروري. ورپسې آیا خبر یاست او د انصاف په لټه پروګرامونه مهیروي؟
په فنلند کې د کډوالو د مخالفو سیاسي ډلو نفوذ اوس پراخ شوی دی. دغه هیواد چارواکي وایي چې په افغانستان، سومالیا او عراق کې امنیتي وضعیت دومره بهتر شوی دی چې د جګړو له دوام سره سره په هر سیمه کې کډوال عموما پرته له خطره اوسېدلی سي. د کډوالو نړیوالو ادارو په دې حکله کوم چټک غبرګون نه دی ښودلی. خو د فنلند د کډوالو د خدماتو د ادارې دغه خبره د هغو یو لړ نړیوالو ارزیابیو سره چې په دغو هیوادونو کې د جنگ او کډوالو د بحران په حکله شوي سمون نه لري. د فنلند د کډوالو د خدماتو د ادارې اعلامیه وایي چې اوس د کډوالو لپاره په دغه هیواد کې د هستوګنې اجازه ورکول تر پخوا ډیر سخت شوي دي او یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکول کیږي چې ثابته کړي چې فردي ژوند یې په خطر کې دی. سومالیا د څه د پاسه شل کلنې جګړې څخه ځان ورو ورو رغوي، خو حکومت یې اوس هم د الشباب اسلام پلوي باغي ډلې په وړاندې جنګیږي. اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخې سیمې او څو ښارونه لاندې کړي دي. سره له دې چې تیر کال په عراق کې د جګړې لمن یو څه ونغړل سوه، خو وسلوالو کسانو د پلازمینې بغداد شاوخوا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې په ولسي خلکو باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او څه د پاسه سل کسه تیر اونۍ په دغو بریدونو کې ووژل شول. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو تیره میاشت خپل پسرلنی عملیات پیل کړل. د فنلند منځنی خلاص ائتلافي حکومت چې ملت پال ګوند هم پکې شامل دی، د کډوالو د منلو شرایط سخت کړي دي. یو شمیر ډلې چې ځانته وطن پرستان وایي منظمې غزمی او مارشونه کوي او وایي چې خلک له کډوالو ساتي. تیر کال څه د پاسه 2000 کسانو په فنلند کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. اکثر دغه کډوال د عراق، افغانستان او سومالیا څخه دي، خو سخ کال نسبتا ډیر کم شمیر کډوال فنلند ته ورغلي دي.
دوستانو تاسو موږ غلا زده رادیو ناوړی په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو مطالبه تفصیل زموږ په پاڼه azadiradio.com کې کتل شي. زموږ په پاڼه کې ځینې مطالبه لاکسونو په ځینې مواردو کې د ویډیو غانو سره ځای پر ځای شوی. وسمونې پروګرامونه تر اوسه آیا خبري اسوړاند کیږي؟ ورپسې د انصاف په لټه ازادي اوریدونکو لپاره ادمه بسې.
خبری است؟ په دو کلونو کې به څو ډوله الوتونکي موټرونه بازار ته راووزي. د دغو موټرو په منځ کې یو د جرمني لیلیوم ایویشن کمپنۍ جوړوي. دا د شخصي موټرو هغه پرمختللی او په الوت کې سپک ماډل دی چې په عمودي ډول به الوزي، یعنی رنوی یا الوتلارې ته اړتیا نه لري. دا موټر چې د ښار د داخله او له ښاره د دباندې لپاره ډیزاین شوی، الکتریکي او کم اوازه انجن لري. د دغه موټر کمپیوټري سیستم پیلوټ یا چلوونکی په 6 ساعته کې زده کولی شي. د دغه الوتونکي موټر سرعت په 1 ساعت کې تر 400 کیلومتر زیات دی او وزن 600 کیلوګرامو ته رسیږي. اروپایان به د اجازې د ترلاسه کولو په صورت کې د کور له مخې، هوایي ډګر او یا هر بل ځای په دې الوتونکي موټر کې پرواز کولی شي. تیریا فوګ یا شرکت اعلان کړی چې د دې موټر لومړنی سیمپل یا نمونه به په 2 کلونو کې، یعنی تر 2013 میلادي کال پورې د ټی اف ایکس په نوم استفادې ته وړاندې شي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتره.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلامونه او نیکی هیلی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. په همدې لپیل کو د انصاف په لټه کې د دیونې پخپرونه. په دې خپرونه کې د یو رنجور رور ستونزه لرو. جمعګل نومیږي او د کابل ولایت اوسیدونکی دی. جمعګل وایي چې ډیره موده ناروغه دی، اقتصادي ستونزې هم لري او دلته هم په دولتي روغتونونو کې د درملنې په برخه کې همکاري نه کیږي. پخپله جمعګل څه خبرې واورو؟
زه جمعګل نیګم صاحب دی کابل دی ولایت اوسیدونکی یم. د بګرامې دی ولسوالۍ شوکه کې مې کور ده. ما ته په سالې نه وځي جو کې تکلیف پیدا شو د دې ګردو بلاخره لاړم. دې خوا خوا شپخانو ته لاړم، جمهوریت شپخانې ته. د نورو شپخانې راجع کړم چې جمهوریت ته لاړ شي. جمهوریت ته لاړم، ما ته یې ویل چې ته زردي سفید لرې، د تا تداوی موږ نه کوو، دلته نه کېږي تداوی، ته شخصي ته لاړ شه. بلاخره شخصي ته لاړم. یوه همدغه ډاکټر چې دغه شپخانې مربوطات کې چې ودي ویل چې 5000 روپۍ راکوي، بل ځای ته لاړم په 10000 روپۍ. د ما د عملیات وکړ او هغه نه وروسته بیا د ما تکلیف خو نه شو. د ما دا ګومه د ادرار پیر د دار هکې و دار لرې نه شم اسانۍ نه مې. بیا یې راته ویل چې د یورولوژي ډاکترانو ته لاړ شه. یورولوژي ته لاړم، صاحب بیا جمهوریت ته لاړم. بیا یې راته ویل چې تا مونږ تداوی نه شو کوی، عملیات نه شو کوی، نوره نقصې در کوی شي چې بازار کې دوا واخلې. خو د تا عملیات مونږ نه کوو، ته زردي سفید لرې. بیا لاړم پاکستان ته، د ملا عملیات مې پاکستان کې وکړې. بیا راغلم دوباره دلته. اوس چې صاحب څومره منډې را منډې کوم، د دولتي شپخانو ته څوک د مونږ غږ نه اوري. آیا مونږ د دغې خاورې نه یو؟ دا شپخانې د مونږ باره نه ده. دا څنګه ده؟ دا د سپین زردي سفید چې ده، حتی د تور زیړیو تداوي کېږي. ما ته داسې دوی لاره نه ښیي چې پلانکي شپخانې ته لاړ شه، انتوني شپخانې ته لاړ
شه. وایي چې مشکل څه شی دی؟ امکانات نه لري. امکانات لري
دوی وایي چې د عملیات خانې کې مونږ د تا امکانات، د تا چې عملیات وکړو، دا د مونږ ټول سامان لرې کېږي. مونږ د تا عملیات نه کوو، شپخانه کې د شخصي ته لاړ شه. شخصي کې اوس پورې مې ګزاره وکړه. ایسته هغه صاحب هغه نه لرم، وس نه لرم چې زه تداوی وکړم. او دغه د دولتي شپخانه کې ما ته ده وایي، د انتاني شپخانه کې ددام دولتي د صاحب دي ته ورغلم. دې راته ویله چې پروا نه کوي، چې دا د تا د سپین زیړی چې ده، دا زردي سفید چې د تا ده، دا پروا نه کوي.
درملنه دیو کی کنه چې پروا نه کوي؟
خو چې د تو درملنه دیو په مربوطه دی نه کیږي. د جمهوریت لورشه دا یو ځین راته وایي چې له بوت لورشه، له بوت یو ډالر لور ما غوي دا وره ته ولې کله چې مونږ ته راځي تو دی دملا د عملیات امکانات نسته هغوی داسې راته ویله جمهوریت ته راغلم جمهوریت راته وایي چې مونږ د تا عملیات نه کوو چې تا سپین زیړی ده دا مونږ د تا عملیات نه کوو ته شخصي ته لاړ شه شخصي کې د ما وس نه رسېږي صاحب زه شخصي ته لاړ شم اول ته عملیات وکړم یا تداوي وکړم
څه کاروبار کوې
کاروبار هېڅ نه کوم صاحب یو زوی مې اردو کې ده نور څه کاروبار نه شته د خدای له دم هغه یو زوی تنخوا ته ناست یم هغه د خورو نوره خپله کاروبار نه لوېدلی کني ما مخکې مزدوري کوله دا جلاس مزدوري مې کوله ګلکاري ملکاري دا شیان مې کوله
بله انشاءالله ستاسې ستونزه مونږ د مسؤولو چارواکو سره شریکوو د عام روغتیا د وزارت سره چې هغوی ستاسې ستونزې په اړه څه وایي
مننه ژوندی اوسې تورمان صاحب تورمان صاحب ژوندی
هیله کوم هیله کوم خدای په امان
السلام علیکم
د انصاف پلټه کې
د جمعګل روسنځ مو د امیر روسیا وزارت د ویاند خاغلی اسماعیل کاوسی سره شریک کړه خاغلی کاوسی په اړه راته وویل
زمونږ شفاخانه چې هر شفاخانه په خپل کار کوي دا د ورور مریضی چې د انتانی نارغه شفاخانه کې مربوط ده ما د شفاخانه اصلي شفاخانه رئیس سره خبرې وکړ په دې باره کې هغه ویل چې هر کله چې دوی راشي مون ورته په وړیا توګه تداوی هم کولای شو هم کوو او تاسو کولای شئ زما نمبر ورته ورکړئ دا زموږ هم وطنوال ته مونږ به ما سره تماس ونیسي زه به معرفي کوم هغه د انتاني شفاخانې ته او دوی کولای شي چې لاړ شي او په وړیا توګه تداوی وشي
بله کاوسی صاحب دوی وایي چې دوی پر دولتي روغتونونو کې چې ورته ورغلي دي مثلا انتانی ته ورغلي انتانی ورته ویلي چې جمهوریت روغتون ته لاړ شه هغوی بیا ورته ویلي که مونږ ستا د سپین زیړي علاج دلته وکړو مجبور یو چې د خپل ټول وسایل تبدیل کړو بدل کړو نو ځکه دغه درملنه ناشونې ده
نه 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 دوی د بې مسؤلیته کوم خبرې کړې دي ورته دا ما د انتانی رئیس سره اوس خبرې وکړ او هغه وایي چې مونږ آماده یو چې د هغه ورور وطنمال تداوی وکړو
bale کاوسی صاحب د ورور څه وخت ورشي او څه وخت
هر وخت چې ورشي د رئیس سره ما خبرې کړې ده په دې اړه کې هغه لاړ شي رئیس ته ورته وایي چې مانوالي او په خپل هغه په وړیا توګه د دوی ټول تداوی کوي
bale دغه د سپین دیړي په اړه کاوسی صاحب د څه ډول یو ناروغي ده
خو دا د عام خلک خبرې ده سپین او زیر او تور والا هغه په خپل ټول یو ناروغي ده نومې بول ده میکروب یې لیک توپیر لري د دې کبل نومې په تبابت کې بول شي ده او دا خلک داسې وایي ټول یو شان دي صرف میکروب یې فرق لري او تداوی په دې ناروغي تداوی اوس په وړیا توګه جریان لري په زمونږ افغانستان دني شفاخانه کې هیڅ مشکل نشته
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم کوتي ازریف وی
ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ
جلبونه پسې ورکړي د انصاف پلټکه
قدر مون اوریدونکو دا ود دی اون خبرونه چې تاسو واوریدل ک تاسو هم ستونزې لري لمک سره شریک کړئ د امکان تر حد به هڅه وکړئ چې تاسو ستونزې ته حل لري پیدا کو او د مسولو چارواکو تر غوګونی ورسو تاسو په دیش مری لمک سره اړیکې نیول شي 0292390 تاسو کولای شئ واځي د یک شنبه په ورځو مخ سره اړیکې ونیسي او کله تلیفون کرخه مصروف و نو خپل د غستونز پام دیش میرا په پیغام کرا تر ولګي ان شاء الله مقبره تاسو سره اړیکه ونیسو نور نو خونه درته غواړم خی چاري بریالي وسی
د انصاف پلټکه
ازادي او اوریدونکو جوړونکو طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو مینوالو د سلامونو او شو هیلو پوړند کول سره هیله منیم چې تاسو ټول روغ رمټ او خوش اوسئ خوشاله يم چې ستاسو د پروګرام وخت رسیدلې او زه طاهر روشن چې دغه پروګرام می چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو په هر ونه کې ستاسو دوستانو لخوا یو زیات شمیر پیغامونه د ازادۍ رادیو د پیغام سپټولو په ماشين کې سپتیږي چې موږ هڅه کوو د امکان تر حده ستاسو ټوله پیغامونه خبره کړو ترڅو د اړوندو چارواکو تر غوږ پورې ورسیږي او ستاسو دوستانو د ستونزو وړاندیزونو او نیمګړتیاو د رفع کولو په لاره کې عملي ګامونه پورته کړي. نو کله کله دغه پیغامونه ډیر زیات وي چې زموږ د اونۍ په دوو پروګرامونو کې یې د خپرولو گنجایش نه وي. نو موږ هڅه کوو چې ستاسو دوستانو پاتې سوي پیغامونه په بل هفته کې درته خپاره کړو. نو ستاسو دوستانو څخه زموږ هیله دا ده چې د صبر او حوصلې څخه کار واخلي. انشاءالله چې ستاسو ټولو هغو پیغامونو ته چې تخنیکي نیمګړتیاوې ونه لري او یا کوم بله ستونزه ونه لري حتما د خپرېدو نوبت یې رسیږي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، د لوګر ولایت جنډر ولسوالۍ نه زه خبرې کوم. روزه ولاری دي حکومت را پریکړه دی هغه کابل حجاز لار د لوګر ولایت جنډر ولسوالۍ ته دا لارې بیرته باندې کړ په موږ باندې اوس طالبان دغه مرضي ولسوالۍ هم ګرځي او زه کابل هم ګرځي. الله رحم چې په کاک پرته ده طالبان یې خبرې مالې پراته دي. اوس نوی حکومت هم کوي درې کاله کېږي چې موږ دلته مونږ پلیچې مهارې دا مثالونه کاغذ لای شو پورت لای شو دې بس دا غټ غټ چارواکو ته خبر ورسېږي چې دې لارې غام کوي او دغه نور شاخوا دښمن د راغلی دا منځ کې درې طرفه ولسوالۍ ډېره ده نه دي قطت لای شو نو پورت لای شو به چې دې مونږ غټو چارواکو نه دا غلط چې دې ولسوالۍ زر تر زره غام کوي او دې لارې نه کابل هم ویل شوی دا وادو خویل شوی دا او خلنډه لار د کابل ته هم پرېکړه دا لار او په جاګرې ولسوالۍ کې هم را پرېکړه او دښمن بېغمه رب تعمداره خواته ته کوی شي.
الو السلام علیکم، د افغانستان ټول دولتي چارواکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس ته سلام ز کوچي د سره پلي کيم انارګل نیزم او موږ د فراد ولایت د انادرې د ولسوالۍ چې اوس مقدره وړې ده د فرارو د ولسوالۍ ته موږ دغه د خرما دغه چې راوځي دا سړک چې د خرما ته مخ پر فرارو دراوځي دالته م اړولي ول موږ مالدار دا دولتيان نه پیډي وي مثلا ته دلته م اړوي دا اوس موږ د کوم خواسه وجاړو د دولت ته خواسه وجاړو د طالب ته وجاړو ته خو به دولت یا د امنیت خو به تاز مرنی ولی وای موږ چې راسه د دولت سره نږدې خوشاله چې موږ امنیت نیم لکیر هغه د خپل موږ نه پریږدي. دا څنګه دولتداری ده؟ په دا رقم دولتداری کېږي موږ ته دوی کوچان موږ کوچان وای وای دته ضمانت وکړه د دغه سړک ضمانت وکړه سو د فرارو د اوس د خرما او د شوز مردا ضمانت کوي چې ته په مالدار ضمانت کوي که ته په مالدار ضمانت کوي نو خپل توفاق کې شیر د ولار څخه کوټه کې نه نو موږ ضمانت کوو او چې ستاسو توفاق په غاړه ته ناشي پر پوسټ باندې ماش نشي د دولت نو خپل ضمانت وک او کدی شي چې دولت موږ نو کوي آسان کوي موږ نه ځي موږ سره نو کوي کوم کو نه کوي موږ ته دی شي اعلان نه دی موږ غریبانان خلک خپل په غریبۍ مغاړه استلې ده. طالبان چې ډیری پر دغه شکل ډیری چې مسلمان او غریبي کوي او یو دولت ته ولاړ ته دلته دیمکو دیمکو په دا رقم خو نه کېږي دا دولتداری په دې رقم خو هیڅ څوک پتان نه دی راځي که هر څنګه یې پتا دا دولت موږ نه راځي په دې نه راځي چې موږ کوچا خلک موږ خپل غریبي ته نه پرځلو میل ته نیول خو بندر نه سره دا مسلمان لوکو د دې چې را بار کړلم دا مو په داسره دوی باندې په دې زمتو باندې زما کډیم بار کړی د کرشجو کوچنیانو ماشومان چې ولاړ دي زماري زم په دې دوی باندې مشکو اچان خالق لالوانه خالق مر اخي د جزامل تبارك د جزامل تبارك مش شیر ولار پر کوم ولار ستای راته د افغانستان وزم که ته خوښ شې زه د افغانستان وز او په دغه غیر بجوند په دغه بلبختی ژوند خو په خداګه په ایران ته ولار زم سوم ژوند تی نه کوم په خداګه په پاکستان کې سوم دغه شې د عذاب ژوند خو تی نه کوم دا څنګه دولت دی دا څنګه وسخیر مشتکار وکو آیا دولت دی ملت کیږي جواب راکا او که دولت دی ملت نه کیږي نو ولی ملت هزار کې څوک ولی ملت کدی د توفک سره گیر کړم ومیوله کدی د مېن سره گیر کړم ومیوله کدی د غید د طالبانو انډوالی کې گیر کړم ومیوله نو ولی نه الله فازابې مهرباني زما دا پیغام بیا زلول زلول نشر کی د نشرې دو په اله اند خدای په امان مخم.
السلام علیکم، زما سلام دی د ازادي رادیو کارکونکو اړیدونکو ته ورچیږي. رحمت الله رحمت یما د کټوازن زنګ دروازه لې پکتیکا چې زه د مشکلو د کلی چې له سپېره فرص والی ده خل ول سوالي دا والی ته د خبر ورسې دي د ازادي راډیو د تورسې علاج اشرفانی له عبد الله تورسې مو پکتیکا چې د پکتیکا چې دا ونی ته مشکله پورې د اندک ټول دولتي ټول یو خلګو ونی ولی چې هغه او باید قرآن غریبان دی وی کوټې دی نه دې ټول هم د کیونی ولې دا چې دا خو د دولت نه کړي دولت اشرف غنی د راج مخته دی راج مخ دی وی کوټه جین و سلام د ازبی رادیو نړیره مننه.
هلو السلام علیکم پتی اله شیخ شبیم پل کری سنولا خلینی تن دریم دی پکتیا د سمکنی ول سلیته خبر کم وخت نه می دی ول مشر ته حدادا چې له سو کوم کله پارا تا هو دې رشمنی وکړي چې چې جمهور شمه د خون کو مشنو کې وضعیت والا را ول امبر یاز بنا وکړي چې خون کو ته نمبر ورکم دې خون کو ته نمبر ورکړي نو د مشنو کې وضعیت والا را وستو او کوم ژمنه تا چې کړي تا عملی نه کړ کنه ډیر د خو بځای زائد شي د خون کو سره خپل ژمنه عملی نه کړ کولاوه ول مشرتنه وختان لري چې خون کو مشون ته خاص په پاملرنه وکړه ته ټول کې کم ماشه د خون کو ماشه شپږ زره درې سره په باندې خو کور یې گزاران دي دا څنګه حکومت ته چې او دې حکومت کې هر چا ماش وړ د خون کې ته پاملرنه نه دي کړې ته هم خپل د خون کې تا جوړ شوی دا مو په ول فالي کې د خوشاله خبر خدا ده چې د چمکنی او سولای د سلطان کې په کلی کې د جامعې عائشہ للبنات کومه دینی مدرسې شیدا د انجونو لپاره پرون د دې مدرسې ته خشپته نه ځکون کې د قران او زمشان د حفظ د نظر ته پاره شوې دا زموږ د سیمې لپاره یو ویار دی دا زه ډیر ډېر ته هم مننه کوم چې زموږ ته مو خبروي
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ورسولای او شیدون کیم په اول قدم کې د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو ورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه ونه کیږي احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوریت اسلامي دولت د مسلحو قواو ستر جنرال قدم شاته او د ملي دفاع وزیر ته او د ملي امنیت رئیس ته او وزیر صاحب داخله ته یو پیغام وړاندې کوم. د افغانستان په نظام کې هیڅ قانون نشته، هیڅ ډیسپلین نشته، څوک د رینجرنا څوک د پونچینا څوک د مخابرینا څوک د خپل وظیفینا غلطه استفاده کوي او څوک د نظامی وسایتونو غلطه استفاده کوي چې حق ته پکې بار کړی وي او چا وادو کې رواني کړی وي او څوک شخصي ملي او طبيعي چا مټر په څوک مټر په کش کوي چا ورور ریک پکې بار کړی وي او چا سیمټ پکې بار کړی وي او اکثره سربازان افسران څوک چې واسطه لري په دو میاشتو کې کورته روان وي، څوک چې واسطه نه لري په کال کې هم کورته نشي تلای، څوک چې واسطه لري په کال کې درې ورځې بخلي او څوک چې واسطه نه لري په لاسو کالو کې هم واردوانه شي خستای. نو دا غا نظم ډیسپلین او حقوق باید مساوي وي. سرباز په سنگر کې پروت وي، سرباز په سنگر کې پروت وي، وچه ډوډۍ خوري د پیاز سره، جنرال صاحبان او غټ غټ خلک پندوس رقم غوخه وی سرکړی او پپسی وی او مایان وی خر کنډیشن وی خپه کاوی او خ موټر وی او خ کور وی او کوم سرباز چې په سنگر کې وسیږي لوړی کې ګرمینا سوځيږي او ژمی کې سړنا سوځيږي اخسو په کیسه کې نه دی. نو زادر ډونه و نړۍ مننه کوم چې زما دا پیغام بار بار خبره کی ترڅو د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته غږ ورسیږي او دا کوم نیمګړتیاوې چې دغه نظام لري دا پوره کی. مننه.
زه محمد صادق ترګان ولایت ته جوړاوت ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. په ټول مخ کې کسي کار کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما د محترم اشرف غنی څخه دا هیله او ارزو ده د ټول مشرانو څخه چې د پاکستان د ګسر سره مکی د داسې اعلان کړي چې مثال یې خپل په افغانانو باندې د اعدام باسي یا اعدامي دی با غټه خبره ده، دا غټ مشکل ده چې پیښې دې بعد د ټولګي ځغ وکړي چې د پاکستان سره جنگ اعلان کړي ولش ټول د ته آماده دي د وینا ته آماده دي چې د دوی سره د دوی وینا وسی ولش ته ولش آماده دي ولش دغه جهات د رسول الله خالص ساتنه به طرح آماده وي. او بل خبره مې دا ده د اشرف غنی محترم څخه چې دغه بنجان چې دی نشي یا د دې ملګري نشي یا د اسکار نشي دا غیر مسؤلیت چې دوی ته نشته هیڅ مسؤلیت دوی ته نشته د دغه سره بعد دی داسې پوښتنه وکړي چې هغه مسلم چې دوی پوښتنه ځینې کوي یا تحقیق ځینې کوي هغه دوسیه چې یا د مسلم یا مظلوم مسلمان غیر ذلک د کله په نظام یو سوی وي یا دغه چې د بلګوي په خاطر یو سوی وي هغه داسې دوسیه ورته جوړه کړي چې بل دوسیه ورته دغه کې او هغه سره غیر ذلک ولاړ شي په دې ګناه ولاړ شي. انا دغه په دغه کې باید خبر وکړم دغه پښتنه وکړي نور ټول محترمین ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم.
ما په نظر په دې اساس واخ کی حکومت باید نه د ګران زوی د خلاصون کې اقدام کړی وای ځکه چې پاکستان ته بیا غټه پلمه ور پیدا شوې دي چې هغه اوس ته وایي چې کرکټر د ما دوستان وای نو ګوره د ما غټ خط کسان یرغمل کوي او حکومت یې غټ غټ حمله کوي نو دا د دې لپاره یو غټه پلمه بیا پیدا شوې جاري دي چې شکر وکړي چې څنګه درته کوي نه درته دا خبره کوي کنه دا د وبې ویني السلام علیکم
تزاری را دو کار کوم کو ته سلامونه وړاندې کوم پاسله سلامه دې اجر ول سوالین نه کوم کوم ماده چې ګلبدین هیڅ دی هغه باید سلام شپ غنی ور سره ومني ځکه چې په پاکستان کې څوک پونه دی تل امر په خبر کې څوک پدی دا ټول د کیبو والا په افغانستان کې جنگیږي او خودی پاګره کې خوست دین دی کیمپو والا لکور نه یو او دورا غلی دی دا ور سره ومني یو بچای دی نور د بریدی او نور چې کوم تکلیف شهر د وسرو منی کدا جنگ خلای باندې کی سره
بل السلام علیکم زه دلمند ولایت سنگین ولسوالی ازمر د سنگین پور ولسوالی کې در 200 طالبان بالا نسته منګر د جبار کرمان ازمر د غشتنه چې باز مر د سنگین ولسوالی جر په جره امنیت کې
سلام علیکم ورو رخی جوړ خیره ته ګلاب احمد زمن نگراهار سره ورو دا کوم یوسف رضانی ګرانی زوی په افغانستان کې مثال پیدا سو خلاص باید دې لپاره چې پاکستان په ځان دي کې ماجر ګور تل نشي ورکشکاږي او نشي ورکشکاږي دې باندې باید پاکستان په ځان دي راتو غوړو کې باید ماجر سره افغانان سره سره ظلمونه کې او باید نور د پاکستان د سلاسي باندې خانه کې ډیر غټ ماجر پراته دي ډیر غټ بندیان کې پراته دي باید ګور سړي سره تذکره یې مثال خوښه یې چې تذکره یې او ثبوت نه لري باید یغه ته دې پام کې سوچ کړي چې تذکره لري کې پاسپورت لري کار شې لري او داري کې باندې خانه ته نه باسي دي پوجي مولا غلي ولا پولیس هم غلي ولا د ترغټو چارواکو په ټول غلي وسلام
السلام علیکم دادا بی ټول کارکونکو ته بعد سلامه زما پیشنهاد د هجاوکاکو ولارت څخه دی زموږ څخه رئیس د هجاوکاکو د هلمند د حج لپاره د پیواخت چې تاسو به ټول احمدغه کال تاسو وحشته خو چې اسام یاغه تعداد چې د هلمند لپاره تکل شوی وي لیکن دوی د هغه تعداد په نیمایي هم شامل دي خو دوی هغه کسان شامل کړي چې دوی د خوشي وي یا د کسان چاغه پرشوات یاتروپی وکړي نو زموږ د اخره ده د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد کی صاحب سره او دغه رقم وکای سپاره د جهاد رئیس څخه ډاکټر عبد الله صاحب سره چې دا د زموږ د هلمند بیا د ټول افغانستان په ساتو سره دا سم دي چې د افغانستان حجان چې کوم حج دي هغه چې دوی وس دي مخکې د هغه د زار شهید وخت چې کوم واخ لږه وس خوش دې نه پوس دې سوي دي دې وسم هغه تیرا ته ګوري هغه نه پوس ګوري دې په کال کې په دې زره یا چې دې زره نه فراسي خو لکه دې خاص دې من د په کال کې دې زره کېږي چې جاي ټول افغانستان نو زما دا فایښت چې دا زموږ حواز دې موږ هغه تر دې مشه تا به کوی ولې چې دې مې را باندې وصلات دا دې را دي
بلی السلام علیکم میرا غالو کو زم ده هلمند ولایت د سنگین ولسوالی او سیدل کین کله حاله د کندهار ولایت میوند ولسوالی څخه سره پاړې کې ده دا ځادې راډیو ته مننه چې زموږ پیغامونه نشروي او زموږ ته د ترجه پوری چارواکو تر غوږو پر رسېږي د هلمند ولایت د سنگین ولسوالی څخه څورې د مخه ځ پر لارې روان و مې چې د ملي اردو پر پوسټ باندې د طالبان له خوا څخه حمله شروع و نو موږ په دمبر باندې شې یو کښنانم په موټر کې را سره و نو بیا دې موږ به جنګ مابینس کې راشکل کړل چې یو د موږ ته اجازه نه راکول شي موږ مختل اوسو ایا دې موږ ته نه کوي کوم د دې ساتنه وکړو ځما په دغه ځګي سره مخلاصيږي جمهور رئیس محمد اشرف غنی احمد دې ما دا پیغام دی او ورسېږي مرغالو کوزي دې من ولادت څنګه نو لسالي وسې ته کې آزادۍ دې سند دا
بل السلام علیکم جاوید ما د هلمند مجنګ واری دی وروره مشکل مخملونه کې به دا आवाज زخ کیږي دا د مارلین مارلین سره کومک نه کوي مثال یو نمبر به برابر یا راځي نور او کوم کوکو اکټ چې هغه مثال په کال چې پی هغه دې رزندې مثال نن را سبا را سره ته دا کیږي هغه حکومت یې ګډا مکسټا اصول داسري او کوم کې پر ځای ورته پر ځای نشر دی
سلام علیکم رورا دا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم او باد له سلام دا پیغام زادی رادیو ته پیغام چې د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شال او شنګر کوم لیسه چې د غره طالبان له خوا ته شوی ده او ټول دغه چیز شاګردان هغه اسې په کورونو کې دي باید دولت دې دا غم وخوري. سلام علیکم مانانا.
ګران اوریدونکو دا و ستاسو دوستانو را رسیدلې پیغامونه نو په دې هیله چې اړوند چارواکو اوریدلې وي او د دغو ستونزو او نیمګړتیاو د حل په لاره کې عمل وکړي نو تاسو بیا هم د خپلې خوښې رادیو یعنی ازادي رادیو ته تلیفون وکړي او خپل پیغامونه ثبت کړي. او باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه ترتیب او چمتو شوی دی. تر بلې خبرونې پورې تاسو ټولو ته بشپړ روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.